د دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز مجاهد جواد
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 13 نیټه دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو په مرګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسلوالو د مسافرو لیو بسه څوار لستانه ښکته کړی دي او وژلې دي چې په هغه کې د پاکستان د سمندري او ساحلي ځواک دوه سرتیري هم شامل وو. د برید پړه ازادي غوښتونکو بلوچستانو په خپل غاړه اخیستي.
بلې لوري ته د پاکستان پر روانه اقتصادي شخړه کې د پرله پسې ناکامۍ او تر اوسه پورې د نړیوالې مالی ادارې IMF سره په ممکنه تړون باندې د ځنډ وروسته د هیواد د مالیې لانجمن وزیر اسد عمر استعفا ورکړی ده.
او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره قطر ته د تلونکي افغان پلاوي سفر ځنډیدلی. ټاکل شوی و چې دغه 250 کسیزه پلاوی به نن قطر ته تللی و.
سرټی کې تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو سره به شریکو. زموږ سره ملګری اوسئ.
نو قدر من اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه په ژوندۍ باندې د واشنگتن ډي سي ل سټډیو څخه اوري او ویني. لکه څنګه چې په سرټکو کې مو اوریدل په بلوچستان کې د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسلوالو کسانو ل یو مسافر بسه څوار لستانه راښکته کړی دي او بیا یې وژلې دي چې په هغه کې دوه تنه د پاکستان د سمندري ځواک سرتیري هم وو. دغه برید پړه ازادي غوښتونکو بلوچستانو په خپل غاړه باندې اخیستې ده. په موکړی لسیمې د ډیبی د خبريال حمید سمسور یو راپور ده.
دغه پیښه د ضلع گوادر په اورماړه کې په نیمه شپه کې رامنځته سواله. وژل سو کسانو په مسافر بسانو کې د کراچي او د گوادر ترمنځ سفر کوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د انګول سره نږدې بیزیساس په سیمه کې کوستل هایوی باندې ناڅرګنده وسلوالو له 15 څخه شپږ کوچونه ودرول چې له دوی څخه شپاړس کسان جلا کړل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو:
بس مې مسافر آ رہے تھے تو ان کو روک کر ان کی شناختی کارڈ چیک کیے گئے تو ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے.
په بس کې مسافران را روان وو. هغه ودرول د دوی شناختی کارډونه کتلې دي. د یو ځانګړي ورورګلوي د هدف ګرځولو ته کله کړی دي.
جسمه تقریبا 14 لوګ شهید. کوم لوګو کا تعلق سکیورټی سي دي.
په دوی کې څوارلس وجل سوې دي. یو څو کسان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو سره هم اړیکې لري. ځای چارواکي وایي چې د وجل سو کسانو مړی لا نوربخش هوټل سره نږدې ترلاسه شو. پاکسونو کې د وجل سو کسانو لاسونه تر شا تړل سوي دي. بیا یې د دوی مړی د اورماړي روختون ته راوړل. عیني شهیدان وایي چې له وسلوالو څخه دوو مسافرو منډه کړې ده چې د لیویزو تر نږدې پوستې ځان رسولی دی. خو د پاکستان د پوځ د سمندري ځواک د بیریې ویان په خپل خورسوي بیانیه کې ویل سوي دي چې په دوی کې د سمندري ځواک عسکر هم شامل دي. عیني شهیدان وایي چې وسلوالو د ملیشه قوا او دریشي اغوستي وي. د دوی شمیره له 15 څخه بیا تر 40 پورې ولا. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وایي: د پاکستان د پوځ له لوري هلته په شاوخوا سیمو کې عملیات روان دي. د وژل سو کسانو مړی د اورماړي روختون ته راوړل. د پاکستان وزیر اعظم او د بلوچستان اعلی وزیر په کلکه باندې د دغې پیښې غندنه وکړله او ویل دي چې ورانکاران د بارنیو د خوشاله کولو لپاره خپل خلک وژني. ناڅرګند بلوڅ وسلوال سازمان براس د راجی اجوی سنگر ویان بلوڅ خان د دغې پیښې مسولیت په سر واخستی. د براس له لوري په خورسوي اعلامیه کې ادعا شوې ده چې د پاکستان د سمندري ځواک بیریې او د کوسکارت عسکر د شناخت کولو وروسته دوی وژلې دي. په تیرو وختو کې هم په گوادر او په کیچ کې لبسانو زخه دغه ډول مسافر راښته کړي وو چې بیا به هدف کول. په دوی کې زیاتره اروپایي ایوادو ته په غیر قانوني ډول باندې د پنجاب ایالت سره اړه لرونکي خلک شامل وو. په 2015 کې د مستونګ د کټکوچی په سیمه کې هم د پښین زخه کراچی ته روان کوچ ودرول سو چې د شناس کاډو د کتلو ورسته نونس کسان ووجل سو. براس نوی بلوچ وسلوال سازمان دی د لغوسو بلوچ وسلوال سازمانونو بلوچستان لیبریشن فرنٹ، بلوچستان لیبریشن آرمی او د بلوچستان ریپبلیکن آرمی اتحادیه ده. دوی د پاکستان او د چین د اقتصادي راداری مرکز په شاوخوا سیمو کې عملیات ترسره کوي. براس تیر کال په دسمبر کې په توم او د روان کال د فروری په میاس کې په تربت او په پنجګور کې د امنیت خوندي ساتونکو د وژنې اداوی کړی وي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اولیدونکو، تاسو د حمید سمسور دغه راپور چې د بلوچستان د پیخي پاړوند وو واورید. د محل زو د سیډنې ولورې ته په همدې موضوع باندې چې زموږ سره زموږ همکار او د ډیو سیډنکار پیرزوبه شاه په سټوډیو کې ملګری شوی، هغه ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی پیرسیب. پیرسیب، د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې ور بیا داسې پیخه رامنځته شوې ده د ترهګرۍ. دا ځل بلوچ ملت پالي ډله وایي چې حمله د پاکستان سمندري پوځیانو باندې کړې. بلوچ ملت پالي ډلې د پخوا راسې پاکستان سره په جګړه کې دي. د دوی هدف څه دی؟
جی، هدف خو اکثر چې کوم دا ګروپونه دي، دوی ازادي ده چې پاکستان نه دوی وایي چې موږ جدا سو او خپل ځان ته یو ریاست جوړ کو. ولې چې دوی وایي چې پاکستان چې کوم غټه صوبه ده اسپیشلی پنجاب، دوی راغلي دي او موږ په وسایلو باندې قبضه کوي. او بیا اوس چې کوم گوادر شي کوم پاکستان الته اډه جوړه کړې ده، او بیا د چین والا سی پیک چې کوم منصوبه ده، هغه شي دوی دا وایي چې دا اصل شي مقصد دا ده چې پاکستان نور هیوادونو ته لار ورکړي چې په بلوچستان په وسایل قبضه وکړي. او بل دوی وایي چې دلته چې څومره خلک راځي، دلته کاروبارونه کوي، کارخانه لګی، نو اگر شي اکثر دوی بهر نه خلک راغواړي. او دلته دا چې کوم یو هغه توازن دا د خلکو د لوکل خلکو هغه به بدل سي، لکه دوی به خپل صوبې شي بلوچ، په دوی وایي چې موږ به اقلیت پاتې سو، ولې چې نور بهرني خلک به دومره ډېر راسي، ولې چې هغوی به سبقونه حویلي وي، هغوی به هنر هزدوي، نو دوی ته به څه پکښې پاتې نه سي. نو دا دوی وجه ده چې دا ډېر وخت نه دوی جنگ شروع کړی ده او ازادي غواړي. او دا اوس واقع چې کومه سوي ده، دوی ها دوی داسې ویل کېږي او په خپله ځنه ګوندونه وایي چې موږ ذمه داري قبوله کړې ده چې کوم پاکستاني سمندري ځواکونه دي دوی ټارګټ کړي دي. خو دا اول وار نه ده، او نږدې وخت نورې هم دوی حمله کړې دي، خو مسله دا ده چې هلته خبریالان تلای نه سي، پاکستانی نه پرېږدي، نو هغه جنا ډېر ډېر داسې خبرې هلته نه راوځي چې موږ پرې خبر سو.
پیر صاحب، بلوچستان کې مذهبي تندرا وډلې هم شته، وروستۍ حمله یې په شیعهګانو باندې کړې وه. د دغې ډلې مطلب څه دی یا څه غواړي؟
نو هغوی خو ځي اکثر چې کوم هلته ډلې دي اوس چې کوم د هزاره باندې هغه سوي وه، نو سی این این ته خو چې کوم لشکرې جنگ وي ده هغوی ذمه داري قبوله کړې وه. بیا داسې هم اطلاعات راغلل چې داعش چې کوم په دا په عراق او په شام شي هغوی ذمه داري قبوله کړې ده. خو اکثر دا ډلې چې کومې دي دا هغه ډلې دي چې د شیعه مسلمانانو خلاف دي، لشکرې جنگ وي په سپاه صحابه، دا ډلې هلته ډېرې مضبوطې دي. او داسې هم پاکستان دا حد تور لګولای کېږي چې دوی دغه ډلې کاروي د نور بلوچ هغه پر په خلاف چې کوم وطن پال ګوندونه دي یا د چې کوم ازادي غواړي هغوی په خلاف. دغه نه علاوه افغان طالبان چې کوم دي هغوی ها دلته چې کوم کوټه شورا یادېږي دا دلته ناست دي، او دغ ځینې دوی وایي چې کوم افغانستان چې جنگ د دوی کنټرول کوي. نو دوی مختلف هغه دي چې کوم دي د افغان طالبان دوی افغانستان شي لګیا دي، ورسره چې کوم پاکستانی طالبان دي یا پاکستانی ترهګر ډلې دي سپاه صاحب لشکر جنگ وي، دوی شیعه مسلمانان ټارګټ کوي، دوی خوف جوړ کړی ده. او بل ورسره ورسره دوی دا نور داسې ماحول جوړوي چې هغه شی دا کوم بلوچان او پښتانه دي هغوی هغه پښتانه هغوی چې کوم وطن پاله دي هغوی ته ژوند ګران کړي.
پیر صاحب خپل د بلوچستان صوبې اهمیت څه دی په دې سیمه کې؟
نو بلوچستان خدا سدا چې تاسو ورسې چې تقریبا نیم پاکستان دا چې پاکستان نه بلوچستان وباسه نو نیم په نیمه دایبه پاتې کیږي. بلدا د چې دا دوه هیوادونه دي کوم پول لري افغانستان سره او ایران سره، نو دا پاکستان ته یو ډیر غټ او فائدہ مند دی. بلدا د چې په دغه سمندر د ور سره گوادر دا سیپک ما ذکر وکړای ور سره ور سره دغه جن سټریټ اف هورمز ته دا سی یورپ ته دا ټول لاس یو لار تلی دنو اغه بل د پاکستان چې کوم فوج صدرن کمانډ دا د هډ کوارټر دلته دا نو ډیر غټه کیسه ده. او دا ټول زیات چې کوم مهم اصلي خبره راغ د وسایل دي چې دلته تیل هستا، دلته کاپر دي، دلته سرزار دي، نو هغه وجنه دا ډیر زیات مهم ده د پاکستان لپاره. او ټول ګوره ګیس چې څومره پاکستان زیات دغ زین راوځي او بلوچستان چې وای هه چې د ازادي غوړي دغه شنه دوی ډارېږي چې موږ په وسایل دوی قبضه کړی ده، موږ خپل حق نه راکړي او اوس نور هیوادونه راولي چې هغوی موږ په وسایلو قبضه وکړي.
ډیره مننه کوم تاسو خبرې سره. مننه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
ترنو قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته. د پاکستان د تحریک انصاف په حکومت کې د خزانه وزیر اسد عمر په داسې حال کې ل خپل دند استعفا ورکړې چې د پاکستان اقتصاد له سختو ننګونو سره مخ دی. اسد عمر نن د خپل استعفا خبر لمړی په ټویټر باندې خپور کړ او وروسته په دې اړه یو خبري غونډه ته هم وینا وکړه. که څه هم اسد عمر ویل چې لمړی وزیر یا وزیر اعظم عمران خان ورته په کابینه کې د یو نوې اتسوکۍ وړاندیز کړی و چې هغه د انرژي وزارت و خو د پریکړه کړې چې په دې کابینه کې به په بل څوکۍ باندې کار نه کوي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال الیاس خان یو راپور ده.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده او ویلي دي چې د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره یې مشکلې فیصلې وکړې او نوی وزیر ته به هم د اقتصادي چیلنجونو مخوي. د استعفا نه وروسته یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې اسد عمر وایي
وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ریشفل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ریشفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں. اس میں میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر
چی. وزیر اعظم کابینہ کے بدلون راوستل غواڑی او ماته د توانائی وزارت را کولو خو ما د کابینه نه استعفا ور کولو فیصله وکړه. خود دې مطلب دانه دې چې زه د هیواد او د خپل ګوند خدمت به اون کړم او دې هر ستا زه اوس هم حاضر یم. د اوی چې اقتصاد دا وخت یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او اقتصاد ښه کولو لپاره به مشکل فیصلې کول وی. صد عمر زیات کړه چې څوک د دانه غنی چې راتلونکي درې میاشتو کې به پاکستان کې سوکالی راشي. د اوی چې د پاکستان اقتصاد یو مشکل وخت نه تیریږي او تر کومه پورې چې د اقتصاد بنیادی سیزونه ټیکړه شي نه وي دا مسایل به پر ځای وي. ډیو ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست خلیق کیانی نه اپختل چې په یو داسې وخت چې هیواد د شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ دی د خزانه وزیر په دې موقع استعفا ورکول سپګو تکوي. نو هغه وي
جی ظاهر یہ اس چیز کی ماضی ہے کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہیں اور ملک مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے. مہنگائی تقریباً ڈبل ڈیجٹ کو ٹچ کر رہی ہے اور ریزرو ابھی بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے اور عوام مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں.
دا ہر سو دا پگو تکوی چی حالت کا بکی ندی اور ملک دا مشکل اقتصادی صورتحال سرا مخت گرانی زیادہ شوی دا دا حواد زر مبادلے ذخائر خ حالت کی ندی. دے سوال پر جواب کے چی آیا نیوے دا خزانے وزیر با ملک دا دے اقتصادی ستونزو نہ رہو باسی کہ یعنی اوئی
واپس کی بات یہ ہے کہ کافی بڑا سیٹ بیک ہے یہ وہ جو ایک پروسیس تھا اس کے لیے, تو جو نیا آئے گا اس کو ٹوٹلی یہ ساری چیزیں نئے سرے سے سیکھنی پڑیں گی.
دا موجودہ حکومت تپارا دا یو غٹا ناکامی دا, نئے وزیر تپا ہر صد نوی سر نہ کول بھی آئی ایم ایف سر خبر روانی دی, دا ایف اے ٹی ایف مسئلہ پر سر دا بجٹ را روان دے, او دا دے فیصلے نہ با دا مل کافی وقت نور ضائع شی. مخالف گوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی دا صد عمر دا دے فیصلے ہر کلے کرے دے, او پخپل عکس العمل کی دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د خزانه د وزیر استعفا دا خای چې حکومت د خپل اقتصادي پالیسو ناکامۍ منلی دی. د نون لیگ مریا اورگزی بیناوا چې اصل مسله اسد عمر نه بلکې عمران خان پخپله دی, دی او چې عمران خان هیواد په بدترین اقتصادي شخړو کې وردی ککړی دی. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
درنو عزتمنو اوریدونکو, تاسو په راپور کې هم وړاندې واوریدل چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا ورکړې ده. آیا دغه استعفا هغه تر فشار لاندې ورکړې او که نورې ستونزې وي؟ تفصیلات او څېړنه تاسو ته په دغه خبرونه کې اسماعیل خان صاحب وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان دے خپل چوکے نے لری کی ندنا دو دیر زوان دم تپوسو نے شو ندے انکار کرو دا ویل چدا خبر دی او اس ارادے نشتو دا چوکے دا پر خود یا دا اطلاع تو چکم فاتح وزیر دے فواد چودری اغا ہم بار بار حکومت دار نے نور غڑو ہم دے نے انکار کرو چ گنی اسد عمر تو والا دے کو وزیر اعظم ما دے زیاد فشار نو زکہ چ دا تو نو میسو دا چکم دے پتے اقتصادی پالیسی وی معاشی پالیسی وی پاگے باندے خلقو معاشی کی کم ماہرین ہوں تغیر اڑا خط دیر سکون کے دل چھ دا معیشت تغیر چھ کردے پالیسی آغا خط رکے سارا نزی کڑے بلدار چھ فیصلے کولو چھ میں وقت آغا سو اڑیر وقت ایزا آئے کردے نو دا وا سو روزو نا دا خبر کے دے چھ دے بزینو دا دنا عمران خان بخلا دنا دا وزارت آغا سوئے
څه فکر کوي چې آیا په داسې وخت کې د ده د استعفا ورکول به د پاکستان دغه اقتصادي بحران ختم کړي که نه؟ ځکه چې د ده هم له آی ایم ایف سره خبرې روانې وي او تازه یې امریکې ته سفر کړی و, نو آیا دا به په دې باندې څه اغېز ولري که څنګه؟
دا خبره بالکل تاسو په خپل ځای باندې ټیک ته, ځکه چې د زموږ د پاکستان د کراچۍ چیمبر اف کامرس چې کوم دی هغې پراخ غټ تنقید شوی دی چې په داسې حال کې چې د آی ایم ایف هیات را روان دي پاکستان په څو ورځو کې, نو په داسې حال کې دې لري کول او بیا په داسې وخت کې دې په خپله آی ایم ایف سره چې کوم تر اوسه پورې دې خبرې تېرې شوې دي دا غیر شرایط هغه دا سره دې خبرو, نو په داسې وخت کې دې لري کول ټایمنګ چې کوم دې وخت دا مناسب نو دا خبره به ضرور کیږي چې باید عمران خان له پکارو چې کم از کم تر څو تاره وخت پورې شي آی ایم ایف سره خبرې دې چې کوم شوی په هغه باندې لوز نامه نه وشوي تر وخت پورې په کار نه وچی دی دی لري کوي. خو عمران خان له ماجون د دې سخت فشار د لاندې خلکو په ډیر زیات تنقید کول او ټکونه پکول چې د دې اقتصادي معاشي پالیسۍ چې کوم دی دا غي د لاسه د پاکستان پروس پر خرابې دا او نورم خراب شي و ډیر حالات خراب افراط زر پر خطلو د کاروبار ټول په ځای باندې ولاړو, نو هم تاسو خلم په باندې په شهر دا ضرور البته خبره په خلک کې په صباح دا و چې د یو د سبا کې
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو خصوصا پیپلز ګوند ویلې دي چې د اسد عمر استعفا د دې اعتراف ته چې حکومت د اقتصادي بحران په ختمولو کې ناکامه شوی دی. واقعیا هم حکومت ناکامه شوی
دا دا ځکه چې تدې باندې خبر دي خاص کر د دې چې کوم پالیسۍ کې د غول فارو سلیم هغه د دې خپل بیان دی د خزانه د چارو داړه نو هغه هم په اخر کې حکومت باندې تنقید کړو بیا هغه د چوکۍ نه لري کړو او هم دغه وی چې کوم د پاکستان کوم ماشي حالات یې هغه سکیږي نه خرابېږي پر دې د مخکې نه زیات غوښتل کېږي افراد زر چې کوم دي د مخکې نه زیات دغه شوې دي نو هم دا رګې په اتو دا مخکې را په مخکې تکړې چې دا وی په وجه باندې هغه د پاکستان اقتصادي پالیسۍ په صحیح تګ په صحیح لارې باندې نه دی روان.
صحیح.
نو دی بخامخا دا کار کولو.
صحیح. ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
د ډیوی قدرمنو لیدونکو اوریدونکو لملتیامو بیا هم مننه، لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو اوریدل، نن د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر لخپل دند استعفا ورکړی دا، او په سړنه کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترې غوښتي دي ترڅو دغه دند پرېږدي، ځکه چې هغه هم د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دا، خپل پاکستان د محل لډیرو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. د همدې موضوع د لاسېړلو لپاره زموږ ګران همکار محمد اکرام صاحب د محل سټډیو ته راغلی. اکرام صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
ډېره مننه
اکرام صاحب. د پاکستان واکمن تحریک انصاف د اقتصادي تګلارو تر اوسه پورې زیات خلک یا څوک زیات اغیزمن کړي دي؟
یقینا چې موږ به وایو چې تر ټولو زیات د پاکستان اولس اغیزمن شوی دی. تیرشی د پاکستان وکته چې دیو نس باندې اولنې وکټم چې موږ وینو هغه پخپل دان تحریک انصاف مشهد چې په واک کې دراتلو مخ کې عمران خان پخپل ویلو چې سمات د پان کمزور اقتصاد با په خپو باندې ودروي او نغتن د خپل سوکینه لری کولې کیږي. دا د دې ملت چې د پان تحریک انصاف حکومت کمې جمعنې کړې وي، دا سرکاري چې هغه هغه پوره کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي، خاص کر اقتصادي مسلې. دا هغه لند مثال مونږ وینو چې په پاکستان کې ګرانی په بار اتلې ده، د روپۍ بیا را کم کړې شوې ده، قدر چې کم ورته ویل کیږي ګرانی شرا دا په تیرو خوشا نه لس کلونو کې زیات شوې ده، دا د نه نه تر لس فیصد پورې زیات شوې ده. د دې مثال دار دا وړاندې موږ ویل دي چې یو سیس تیر کال په سل روپۍ وو، هغه سخ کال یا دی وخت کې په لس ته پاسه په سل روپۍ دی. په مزینه کې کچاره موږ د یو سو ملکونو مثالونه ورکو او د امریکای مثال چې ورکو، دلته په امریکا کې د ګرانې شره هغه د 2% نه کم ده او دا د 1300 کلونو راهسره روانه ده. په جاپان کې د ګرانې شره هغه د 0 نه هم خکته ده، یعنی په تیر کال چې د سیزونو کم قیمتونو هغه د کال ډوله خوځیدل نه دي، بلکې دته استیک فلیشن وي، یعنی هغه خکته تلی ده. نو دغه وایو چې د ګرانې شره دومره ده، بیروزګاری هم هغه سي ده، خلکو ډېر تعلیمونه کړی دي خو بیروزګاری مغه شند دي، بجلی به هغه دغه شان په بره باندې تلی دي، پخ کتنې دي راغلي.
اکرام صاحب، کله چې د تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې وخت ورسید، دوی لول سره یو شمیر ژمنې او وعده کړې وي، کیږي چې هغه دوی اشاره وکړي چې دوی څه ژمنې کړې خصوصا په اقتصادي ډګر کې؟
دوی ډېرې ژمنې کړې وي، یو خو ویلو چې 1 میلیون روزګارونه پیدا کوي، دغه شان دوی د میلیونونو کورونو یو پروجیکټ یو منصوبه وړاندې کړو چې هغه پورې بیا اپوزیشن سیاسي ګوندونو خنداګانې هم کړې وي، ځینې خلکو دغه یو امپریکټیکل هغه کار چې هغه ته عملی شکل نشور کړل کېدلې هغه ورته ویلو، ځینې یو شمیر نور دوی ویلو چې موږ به IMF نه نوځو. IMF ته دوی لاړل خو ډېر لیټ لاړل، ډېر خلک پیدا پوښتنه کوي چې دومره وروسته تلې چې ملکی اقتصاد دومره خرابېدو باید مخکې تلې وي، چې کم از کم د حالت ته هر سن را رسیدلې. روپۍ د 15% ډی ویلیو کړل دا وخت، په هغه وخت کې چې دی په واک راغلی خو شا یو سل او دوی یو سل سلی رش کې د ډالر په مقابله کې، اوس د ډالر په مقابله کې د یو سل او د سلوي ختونه هم اوختلې ده. نو د دې سره هو دوی بیلانس اف پیمنت ورته وي، هغه کې خو لګ ډیر ځان برابر کو، خو بل طرف ته د روپۍ قدر کمول سره، خو بل طرف ته په دو قرضو بو بوج په زیات شو په ملک کې ورته گرانی ډیر زیات شو چې د کم نه دوی هغه شان خبر نو چې موږ سره موږ به د حالات سره مخ
کیږو. اگر تاسو په څو غږ دلی خو به هم پاکستان یا خصوصا د پاکستان حکومت دا مهال لڅ ډول اقتصادي ستونز سره مخامخ دی چې بل اخر عمران خان دې ته مجبور کړ چې د خپل خزانه وزیر هم راتندې کوخه کی
دا وخت ډېری مسلې دي د سی پیک ځینی منسوبې دي چې هغه باندې سوالونه پورته شوې دي چې هغه به څنګه پاکستان هغه به سر ترسې چې کوم فیسکل ډیفیسټ دی مالی خساره ده هغه د 6% نه زیاته ده د جی ډی پی د پاکستان چې کل آمدن دی د هغه 6% ده دغه شان مجبورن به پاکستان چې کوم ترقیاتی منسوبې دي په هغه کې به کمیرا ولی په پاکستان کې د انټرست چې کوم پېمنټونه دي یا سود چې کوم ورکې باغ باندې هغه ورته په زیاتی دودي دغه شان په پاکستان کې د بنکونو د سود شره هم د ټولو دنیا په مقابله کې ډیره زیاته ده نو هغه بوج پرورو سیواکي ګډه ورته ډیر غټ چیلنجونه دي د دې نه علاوه ورلد بنک په پاکستان کې سٹیټ بنک په خپل وی چې د جی ډی پی شور په شره چې کوم دی دا په اتو کالو کې تر ټولو خطر غلې ده 3.5% د جی ډی پی د پاکستان شره ده نو په داس حالاتو کې چې جی ډی پی شرم د مرکترونو دغه هر څه چې کوم اجمنی کړی
دي عوامل زیات دي یعنی ډیر زیات کوم محمد
کرم سره کوم ده
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو یو بل مهم نړیوالې مسلې یا موضوع ولوري چې د امریکا سره تړون لري چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار سو شی بی وړاندې د میولر راپور خبر کړی دی او په دغه راپور کې سدي او د څه په بنیاد باندې دغه راپور تیار شوی دی تاسو ته تفصيلات اخلو او څېړنه شامل او خبرونه کې چې زموږ سره ملګری شوی دی د کانګرس لودانی لمخې زموږ همکار او د ډیو څېړن کار بیروز خان صاحب بیروز صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
مننه خوشاله اوس
بیروز خان صاحب دغه راپور د څه په بنیاد دی ک دغه معلومات لومړی شریک کړي د لیدونکو سره
د د چکل د امریکا انتخابونه وشول د صدر ډونالد ټرمپ او د هیلری کلینټن مقابله و نو په دغه وخت کې چې د انتخابي کم د کمپاین روانو یا مهم روانو پاغي کې د ډیموکراتس لخوا د تورونه ولګیدل چې د صدر ډونالد ټرمپ چې کوم د کمپاین ټیم دی د انتخابونو لپاره هغه سره د روسیانو لاس امداد کړي دي او داسې معلوماتي ورته راوستلې دي چې هغه د ډیموکراتیک د غوند او د هغه د کاندیدیټ خلاف استعمال شوی دی یا استعمال د هغه نه کار اخستل دي نو په دې بنیادونو باندې بیا چې کړه صدر ډونالد ټرمپ صدر شو بیا د ډیموکراتس چې کوم غړي دي د کانګرس هغه دا خبره راپور تکړه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه نو د هغه د پاره بیا په دې په قانوني حیثیت باندې بسونه جوړ شول دواړو خو چا به ویل چې دا د صدر اختیار خلاف ته چې دغه خلاف تحقیقات وشي چا به ویل چې د کانګرس سره دا اختیار شته بهر ال دغه د پاره دغه د انویسټیګیشن چې وته یا تحقیقات د پاره دغه کس چې کوم د مولر د پس مشرې کې یو کمیټي به وته وایو خو د تحقیقاتو یو ټیم وټاکل شو هغه دو میاشتې او دو ویش او بخې دو ویش میاشتې هغه کار وکړو سلور سوا او سپنځو پانو ته نږدې دغه رپورت هغه تیار کړ چې هغه دا معلوم کړي په تیر انتخابونو کې د روس او د صدر ډونالد ټرمپ سره یا نیخ پنیغه یا دغه د انتخاباتو چې کوم ټیم دی هغه د یو بل سره کومه همکاري کړې ده د ډیموکراتس نه دغه چې کوم دغه هک کړی شو وګندي دا یو تاثیر وو او هغه معلوماتي دغه ته صدر ډونالد ټرمپ ته یا د هغه کمپاین ټیم ته ورکړي دي او کنه د دې لپاره دا رپورت چې کوم دی دا د مولر په مشرۍ کې جوړ شو اوس مخ ته راغلی دی
مېرو صاحب دغه راپور پایلې څه دي یعنی په لټنې خو تر سره شوې دي او پایلې څه دي
تر اوسه چې څومره د دې په اړه باندې دا تاثیر وو چې دا امکان ډیر دی دا به معلوم کی چې د صدر ډونالد ټرمپ د انتخابي ټیم او د روس د خپلو کې سر نسه یعنی هغه وو س کنیکشن وو سرابطه وا خو په دې ریپورت کې تر اوسه هیڅ داسې څه مخه ته نه دی راغلی چې پای کې څوک دا وایي د هغه په بنیاد باندې دا وایي چې صدر ډونالد ټرمپ یا په خپل یا د هغه د انتخاباتو چې کوم ټیم وو هغه د روسانو سره کومې اړیکې لرلې کومې رابطې لرلې. البته چې دا ریپورت ته پاره کله د مولر نوم را مخ ته رالو نو په هغه وخت کې د صدر ډونالد ټرمپ په حواله باندې دا وایي چې هغه کله دا واوریدل نو هغه په انګریزي کې ویل چې دیس از د اند اف مای پریزیدنسي دا زما د صدارت اختتام دی. خو اوس چې کومه صدر ډونالد ټرمپ هم ټویټ کړی دی هغه وایي چې ګندې بس اوس سپین باز دی د هغه ملګري چې کوم دی بلکې اټرنی جنرل تاسو ذکر هم وکړو هغه هم دغه ویلی دی په خپل پرسر کې یا میډیا ته په وینا کې چې په دې رپورت کې پس بنیاد چې دا جوړ شوی وو هغه هیڅ داسې سره ونه وتل. البته د دې به یو اثر ضرور وي چې پر روانو انتخابونو کې به د دې رپورت ذکر کیږي څنګه چې په تیر انتخابونو کې د هیلری کلینټن د پرایویټ ایمیلز ذکر شوی او په هغه باندې کمپاین خډیر چلیدلو دې کې به هم امکان ده پر روانو انتخابونو کې د دې رپورت په پکې ذکر ډیر وي.
ډیر مننه کوم استاد خبیر خان صاحب.
نو قدر من اوریدونکو او بل راپور د افغانستان د سولې په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانو مذاکراتو په اړه یو راپور لرو چې د بین الافغاني دغو مذاکراتو لپاره د تلونکو افغان پلاوی سفر یا پرواز ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و چې دغه 250 کسیز پلاوی نن دوحې ته رسیدلی وي. په دې اړه له کابله د ډیوی خبریال حقمل روان یو راپور راستولی.
د افغان حکومت او مصالحه علي شوراو د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ مسلسل ناستو په پیل کې 250 کسیز پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبراترو لپاره ټاکل شوی و چې نن کتر ته سفر وکړي خو د دې پلاوی سفر ځنډیدل. د سولې علي شورا ویان مرستیال اسد الله برګزی دی وی تویلی ټاکل شوی و چې په کتر کې د جمعې په ورځ د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د مفاهیمي بحث وشي خو د کانفرنس ته د لونکي پلاوی په ترکیب کې لا هم به سونه پایته نه دی رسیدلی.
همدې مخه باندې تر اوسه نه یې توانېدلی چې د غلیس ترتیب شي او نهایي شي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې ډېر ژر د غلیس دا ډول داسې نهایي دی چې د ټولنې ټول اقشار پکې شامل وي او د افغانستان نمایندګي پکې وکړل شي او د افغانستان انځور په ښه توګه وسوال طالبانو ته بیان کړي او وسوال طالبان دې تشویق کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو تکشيني او هر هغه تصمیم چې د افغان حکومت او وسوال طالبان یې خپل په منځ کې ونیسي هغه د ټولنې ټول اقشار او ټول افغانانو ته قابل دی.
د سیاسي چارو څېړونکي نظر محمد مطمئن دی وی ته ویل دی قطر پلاوی نوملړ چې افغان حکومت اعلان کړی دی همدې 250 کسانو پاستولو ټینګار وشي د دې امکان شته چې د قطر مذاکرات له خند سره مخامخ شي.
تمه و چې نن ورځ مسفحین قطر ته له کابل څخه حدود 160 کسان پرواز ولري بل کوم لیست چې نهایی هغه چې قطریانو او طالبانو ته د تایید وړ ده نه ده سوی. تمه ده چې حکومت هم انعطاف وکړي ځکه کېدای شي که حکومت په خپل لیست باندې زیات پافشاري وکړي د دې امکان شته چې دا غونډه یو ډول له خنډ سره مخ شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي مولوی تولال الدین چې د قطر پلاوی کې شامل دی دی وی ته ویل کې د پلاوی په ترکیب کې له سره غور کیږي پر ځای اقدام دی او د سولې پر رواني پروسې کوم منفي تاثیر نه کوي.
مقطعي تاثیرات خلوي چې وعده دا و چې په دې تاریخ باندې باید دا دوه طرفونه سره کېني او خپل نظریات شریکي اما که دغه سې مجالس د وقفې نه بعد به تر سره کېږي په اصلاحاتو باندې په یو محدودیت باندې د برنامې او اجندا سره شاید ډېر اثرات ولري اما مطلق پاتې کېدل د مذاکراتو د ناستو دا اثر منفي اثرات لري.
افغان حکومت وړ مبرز دی حکومتي چارواکو افغان سیاسي مشرانو دی سولې علي شورا مدني فعالانو دی خزو او دی بیلابیلو نور بنسټونو لاستازو زخه جوړ 250 کسانو نوملړ اعلان وکړ. وسلوالو طالبانو دی همدی لیست پاړه په بیان کې ویلي و چې دی افغان حکومت لخوا د قطر دوه کانفرنس لپاره چې کوم لیست اعلان شوی دی قطر غونډې دی ترتیب کوونکو دوی دومره زیاتو کسانو منلو پلان نه لري. دی افغان پلاوی او طالبانو دی استازو ترمن دی خبره تر په هدف جوړیدونکو کانفرنس چې قربتوب یې په قطر کې د شخړو او بشري چارو د څېړنې مرکز کوي ټاکل شوی د اپریل میاشتې په 19 تر سره شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه دوام لري. زو د وزیرستان ولوري ته چې له پوځي عملیاتو اغیزمن د جنوبي وزیرستان خلک په ټانګ کې په احتجاجي حالت ناست دي او د عملیاتو پر مهال دوی ته د وخت زیان معاوضه غواړي. تفصیلات یې سدي نور تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې.
په جنوبي وزیرستان کې نږدې 10 کاله وړاندې د راهي نجات نومې پوځي عملیات له امیره اغزمن شوي خلک په ټانګ کې په احتجاجي پر لټ ناست دي او د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته د اوښتي تاوان معاوضه غواړي. د پاکستان په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 هم کې د هغې وخت وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره راهي نجات نومې پوځي عملیات شوي وو چې له امله یو نیم لک کورنۍ کډوالې شوې وې. د جنوبي وزیرستان سرتړاو لرونکي خلک چې راهي نجات کې کډوال شوي وو د سلګاو په شمېره کې په ټانګ کې د پولیټیکل انتظامیه دفتر مخې ته په پارلت ناست دي او نن یې شپاړه سمه ورځ ده. د احتجاجي پارلت ګډونوال د کوټکي سیمې اوسیدونکی احمد شاه مسعود وایي د دغو عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو زیاتره تاوان کورونو ته اوښتی او په تیرو وختونو کې د وران شوي کورونو چې کومې سروې شوې وي د کمو خلکو کورونه لیکل شوي دي ټوله علاقه نه ده کتل شوې.
او مقصد چې هغه ته د چمینا ډېر ولاځي بل د تحصیل سره روغې چې کیم خال دی فیز 1 یغه څور سر به شوی او بیا کینسل وا نو هغه سر به منشیونه کړی وا چې چارا ډیسټیشن پرچه ورته وراس کړه چې ډیجړه پرچه به وخت به ملا کړه چې او نو بیا به نو ورته کړه.
یو بل احتجاج کوونکی سمیع الله مسعود وای نږدې 2000 کورونو سروې ختم کړي شوې دي او دوی بیا بیا دغه کار په ځای کولو غوښته کوي خو غوښته په حکومتي کسي اڅه باوري جواب نه دی ویل شوی. دوی سره په خبرو کې هغه وویل کدلته غوښته ونه منل شوې دوی کولای شي چې اسلام آباد خپل احتجاجي پر لات یو سي.
د 15 سال لا چې کوم ظلم زوتای چې کوم غوښته په وزیرستان شه مل کورینا بازارینا بوغینا ډنګ شول نو میش دا یی چې دا کوم سره دا مزید دا استصال دا امتیازي سلوک باندې شي اچره دا باندې شي ان شاء الله میش ټول کوم روبسي تا ټول کوم نو ان شاء الله میش ټول پښتونه ته ریکوست کوي ان شاء الله یو غټه غټه جلسې وی غټ غټ احتجاج نه وی ریلو وی.
په قبایلی ضلع کې د قدرتي آفاتونو په وخت انتظام اداره اف ډی ایم ای وای یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 50 کورونه وران شوی وو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف مومند دیو سره په خبرو کې ویلي په دغه کورونه کې د یو هم ډیر زره کورونو په خلای شوې چې وران شوی او په هغه کې ډیرو ته معاوضه هم ورکړې شوې دي. ممند اویل په علاقه کې د وران شوی کورونو په اړه باندې د لوړ پوړي پوځي او غیر پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي او د هغه د لارښوونې تر مخه دا لړۍ مخ په وړاندې بوزي.
بار بار به دې سره موږ ناستې کړې دي مذاکرات سره کوو بهر حال موږ دې ته ویلې دي چې سلی پدې پروسس کې پدې دغه کې د چکم کنسلیشن سوې دي پدې کې سلیګل کمپلیکیشنز دي دغه لپاره موږ ته ویلي چې زموږ کم های اپس دي مشران دي زموږ افسران دي هغه باقاعده پدې کې لګیا دي.
د اف ډی ایم ای تر مخه په کال 2009 هم کې راهي نجات نوې پوځي عملیات له امیر له جنوبي وزیرستان څخه نږدې 2000 ريجستره کورنۍ کډه شوې وي خو کله چې د علاقې خلک بیرته ستنېدل نو ريجستره کورنۍ سره ټول یو نیم لک کورنۍ بیرته د تک مهال شمیر شوې وي. د اف ډی ایم ای تر مخه د کال 2019 په جولای کې د جنوبي وزیرستان د کډوالو بیرته تلو لړۍ پای ته رسیدلې وه. د سیمې خلک وایي دوی بیرته لیږل سوي خو کورنۍ وران پراته دي او ډیر خلک بیا وسته لري چې په خپل د غوران کورنۍ بیرته جوړ کړي. عدنان بیچنای، ڈیوا، ٹھانگ.
ترنو قدرمن اوردونکو او بل مهم راپور دار چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورسنګ یو مخکخ غړی او مشر ډاکټر سید علم محسود وای چې د ناروغ دی خو د پاکستان لخوا په هغه نوملړ یا لیست کې چول شوی چې له هیواد څخه د وتلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. له خغلی محسود سره د ډیوی خبريال حمید الله یو مرکه کړی چې بغاډي اورو
بیا انسان په سوچ کې شي بیا په خپله سرجن یې مانو ما بیا تپوس کړو په لندن کې چې کم میری ټایم هاسپټل دی هغه ډاکټر سره ما اپاینټمنټ واخیست زما سیټي سکین به اوس تاسو پرېس کمپس کې وګورئ. نو هغه چې کله موارستو نو پته ولګېدل چې زه پی سي ایل باندې چولی شو نو زه عدالت ته راغلم. عدالت ورته وویل چې د دغه کیس هم نشته دی تاسو په چلولم نه دی او دا خو بیمار دی نو ما ته اجازه ته اجازه تیرا کو دی سی ایل نے زوی استلما وفات تے ہوئی چ تا سو پتری ود کے دنا دنا پدے ونے دا اڑ ونے عملو نن یلا سم ورس نیک فا اگے کی دل تے کم سٹاف تے دے چ کم دی اپ دی فی کو اپریٹر ود دے 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 کاریو ال تے کم دے سیکشن اب سر نہ سر جی پر کارو ہوئی اس مشکل دے جو کر یعنی زه دا بالکل نه وایم چې ما سره د دې بیوروکریټو یا د هغه پنجابي سکرستو زیاتې کړې هغوی نه دي کړې. دا چې کله شهریار افریدي منسټر ته لاړو نو دا څلور ورځې کېږي چې د هغه سره پروت حالانکه په باندې ټیک لیکلی شوی دی کورټ آرډر. کورټ آرډر ټیک خو په اول ګوري کړ نو آن نه ګوري نو ځکه موږ په دې مجبور شو چې ووایو چې ما زما دا حق دی انساني که زما حکیم خوښ کړي نو حکیم ته بزنه واپس مطلب
ڈاکٹر صاحب اس تاسو دا مسئلہ دا استاد ڈاکٹر سر اپوائنٹمنٹ هغه کې بیا اوس طاهر دی بګی او ال تاسو اپوائنٹمنٹ ختم شو دا غشت دی
نه جی ما باندې اپوائنٹمنٹ بدل باندې دی دلته بدل کو اول شپړسم وو د شپړسم دیره باندې نور لسم کو اوس به دا یو وشتم کړي نو یو دوی وشتم کړي نو هغه باندې نو کو په غنه پس هغه سره چې کم دی اوبه په کارزونو ته دی د دنیا په ټولو نه ماهر ترين کسانو کې دی نو بیا خو به ما دې مړ کړي مثلا زه ما هلته علاج نه شي زه دلته علاج وکړم خدای مکه ماته څه وشي نو زما زمور په شریعه فردي دی ګوره دې شریعه فردي سره زما په خپله رابطه نه ده شوې هغه زما نمبر پیژني ما نمبر شته ورسره زما نوم پیژني زما په دې کې د ورتلو ضرورت څه دی زما باندې دې احسان ولې کوي دا خو د عدالت آرډر دی دا خو انساني خبره ده دا د علاج خبره ده زما په علاج کې دې رکاوټ ولې کړی
تاسو د ډیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غوږیږئ. د محل زو یو بل مهم سیمیز راپور ولوري ته چې د لاهور های کورټ بنچ قاضي شاهد عباسی د پاکستان د کورنیو چارو د دفاع وزارتونو ته وروستي موخه ورکړې ده چې د پوزي قانون لمخې د 15 ځوانانو د نیولو او د پوزي عدالتونو کې د هغوی د مقدمي پاړه یو اونۍ کې خپل ریپورت وړاندې کی. عدالت د امر ځکه ورکړی دی چې د پوزي عدالتونو موده هم پای ته رسیدلې ده. تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه اورنګزیب خان.
دا لاہور اعلی محکمے راولپنڈی بینچ کے دا آخ پنځه تنانو قضیه مدنی محکمے یا سول کورٹ ته منتقل کول خواست اورنه شوې ده. دا چا چې کل 2019 نه مقدمه په پوځي عدالتونو کې روانه وه. دې تنانو خپل وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم له ذریعې په عدالت کې خواست جمع کړی وو چې اوس د پوځي عدالتونو موده ختمه شوې ده، ځکه دا تنان اوس مدنی محکمې ته وړاندې کړی شي. په دې قاضي شاهد عباسی د دفاع او داخله وزارتونو ته آخري موقع ورکړی ده چې یوې اونۍ دننه پنځه تنانو د نیولو او د دوی قضیه په پوځي عدالت کې چلولو په حق لا ځواب جمع کړي، او دا چې د پوځي عدالتونو موده ختمه شوې ده، ځکه دا عدالتونه نشي کولی چې عام خلکو مقدمه واوري. دا خواست جمع کوونکي وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د پوځي عدالتونو موده ختمه شوې ده، او حکومتي وکیل عدالت ته ویلي دي حکومت هڅه کوي یو ځل بیا د پوځي عدالتونو موده پراخه کړي، او د دې په ځواب عدالت ورته ویلي دي تر کوم وخت پورې پوځي عدالتونو موده نه وي پراخه شوې، دا پوځي عدالتونه د عام ولس مقدمو اورنه نشي کولی. دوی وایي قانوني توګه هغه ټول تنان د باید حکومت ته حواله کړی شي د چا پر ضد پوځي عدالتونو کې مقدمه روان دي.
اگر کوئی شخص آج بھی فوج کی حراست میں اور سیولین ہے تو وہ غیر قانونی حراست ہے اور الیگل ہے، اور وہ فوج سے اس کا باقاعدہ ہر جانا بذریعہ عدالت طلب کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی ساری زیر حراست جو ہے وہ قانونی طور پہ ان کو چاہیے تھا 7 جنوری کو جب وہ قانون ختم ہو گیا، اسی دن سول انتظامیہ کے ان لوگوں کو حوالے کرتے، آرمی کے پاس ان کو ایک منٹ بھی اپنے پاس رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے.
دوی وی قانون دا دے چی پوزی عدالتوں نو مدہ ختم دو پس ٹول آ خلق پا حکومت تا حوالہ کولی شی دا چا پر زید چی پوزی عدالتوں نو کے مقدمے رامانی دی. دا مدہ دے کال پورا شوی دا، او دا سے قیدیان چی اوس ہم یہ مقدمے پا پوزی عدالتوں کے روان دی آغا دا عدالت لذریعے پوزنا جرمانہ ہم آغستے شی. یو بل قانون پو کامران مرتضی وای چې حکومت اوس هم تملری پوځي عدالتونو موده به یو ځل بیا پراخه کړي، خو تر کومه داسې نه وي شوی پوځي عدالتونو کې عام خلکو مقدمه روان ساتل غیر قانوني دي.
دیکھیے دی مومنٹ جو ہے نا یہ سنسٹ کلاس ختم ہوا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو معاملہ جو ہے نا فوری طور پہ ٹرانسفر ہو جانا چاہیے. تو انتظار کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جی یہ امید رکھی جائے کہ اس کو ملٹری کورٹس کو فردر ایکسٹینڈ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اس حق پہ ایک طرح سے ڈاکہ ہے اور اس کو سلب کرنے والی بات ہے.
کامران مرتضی وی پوزی عدالتوں نے مدہ ختم شوی دا، زکا دا قانون ترمخ دا مقدمے اس مدنی محکموں کے چلول پکار دی. دا پوزی عدالتوں نے کال 2014 پہ خبر آرمی پبلک سکول بندے برید پس دا 2 کالو دا پارا جوڑ شوی ہو، او کال 2019 دا دے مدہ یوزل بیا دا 2 کالو دا پارا زیادہ شوی وا، کم چے اس ختم شوی دا. د عدالتونو نږدې 650 زیات تنانو ته سزاګانې اورولې دي چې زیاتره پکې د پاکستان اعلی محکمو ځنډولې هم دي.
قدر من اردن کو بل راپور دا دے چی دا پاکستان پا جیلونو یا زندانونو کی حالت دا اندیخنی وار خودل شوی دا ویل شوی دی چی دا زندانونو کی زیاد شمیر کسان پرات دی لحاغو چی جور شوی دی لحاغی سو چند زیاد کسان پا مکڑی دا پیرولا شایو راپور دا.
ایکسپریس ٹریبیون دا وفاقی متصب ادارے دی او تازہ رپورٹ پا حق لوائی چی دا وقت حیوات کی دا جیلونو کل شمیرہ اتنوی دا چی پکی ترشپک 5000 قیدیانو ساتلو گنجائش دی. خود دی پزے دا بندی خانو کی پراتی قیدیانو شمیرے 3000 نهم اوڑی دلی دی. رپورٹ تر مخ پدی کی تر 5000 قیدیان چی پکی زنانا نارینا او کم عمر تنان شامل دی دا دوی کیسونو فیصلے شوی دی. خوبیا 8000 پوری قیدیان لا اوس هم د خپلو کیسونو د فیصله کیدو په انتظار کی دی. رپورٹ تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ سنټرل یا مرکزی جیلونو او 14 ضلع کچ جیلونو دي چې پکې د 8000 شپیتو قیدیانو د پاتې کولو گنجائش دی. خو د دې په ځای د صوبې په جیلونو کې بندیوانو شمیره دا وخت د 3500 نه هم اوړېدلې ده. د متصب ادارې لخوا را جمع کړل شوي شمیرو کې پنجاب او سندھ صوبې جیلونو کې هم د گنجائش نه ډېر زیات قیدیانو د ساتلو پخلی شوی دی. خو بیا د نورو صوبو په پرتله په دې مت کې بلوچستان د جیلونو وضعیت ښودلې شوی ده، او د شمیرو تر مخه صوبه کې جوړ یوولس جیلونو کې د 2515 قیدیانو د ساتلو گنجائش دی، او دا وخت د صوبې په جیلونو کې د قیدیانو شمیره د ټاکل شوي هدف نه هم کمه ده. د بې وسه قیدیانو د مرستو لپاره جوړ یو غیر دولتي ادارې شارپ مشر لیاقت بنوری ایڈوکیٹ وای چې پاکستانی بندیخانی د بشری حقوقو د سرغړاون لوی مرکزونه دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ویلي چې د وفاقي متصب ادارې پر رپورت کې اوس هم په ډیر څه پرده اچولې شوې ده او دې داوا کوي چې په اصل کې پاکستانی جیلونو کې د گنجائش نه زیات قیدیانو د ساتلو شمیرې د دینه هم ډېرې زیاتې دي.
نن مې جیلونه نه دي د پکې حوالتونه هم اچولې دي. مو سره 73 جیلونه دي. 36,000 37,000 ٹوٹل کیپیسٹی دا اگر 36,000-37,000 کے ہم پشاور جیل ڈیم مات شوے دا اگر کیپیسٹی کم شوے دا 1,700-1,300 کرے دا ٹوٹل کیپیسٹی 95 دا جیل کے جکم 95,000 ہونی سا 1,200-1,500 پورے دا ریشو زی یو پزید دوے کسان سلور کسان اگر کے د جیلوں کے اگر بھی ٹیمون ہے بیچ اس وقت ٹیم اور اگر سمرا سو دے اگر ٹیمون ہے یہ کہ زین اس طرح جیلوں کے انسانان سپیچ پیشو ہر یہ شتا ستا باغازی کے ملے گی کہ ٹول نہ گھٹ زماری دے عدلیہ دا بس پولیس والا بھی دا سڑے جیل تواز دے تا پوسٹ نہ کی ضرورت ہے اس طرح کا نا دیر بد حالات دی دیر انتہائی وائلیشن دا ہیومن رائٹس دی نو دیکھے جی دیر زیاد ظلم کی گی دیر زیاد زیاد یعنی کی گی کہ دین و سارا اور ٹول زماری صرف اور صرف عدلیہ دا پہلا بیا گورنمنٹ کا
رپورٹ تر مخه پاکستانی بندی خانو کې د سہولتونو د نشټوالي له کبله د قیدیانو د بهالې لپاره هم د سزاګانو لار خپلولې شي. د قیدیانو ترمنځ توپیری چلن په حق له رپورٹ وایي چې بیوسه سزا یافته قیدیانو نه جبري مشقت اغیستلې کیږي. رپورٹ زیاتوي چې ملکی دستور جیل کې بندیوان قیدیانو ته د یو ذمہوار وګړي جوړولو لپاره دوی ته د تعلیم، صحت او د ژوند نور سہولیات ورکولو ضمانت ورکوي. خو د دې په پرتله پاکستانی بندی خانو کې قیدیان دغه حقونو نه محروم ساتلي. رپورٹ کی پگو تکڑے شوی چ صوبائی حکومتوں لا تر اوسا پورے زنانو او رپورٹ کی پگو تکڑے شوی چ صوبائی حکومتوں لا تر اوسا د زنانو او کم عمر قیدیانو لا پارا بیل زنگڑی جیلونو پ جوڑخ کے پاتے راغلی دی. پرستو کی د پاکستان د سینٹ یو غلی سینیٹر مشتاق د بشری حقوقو قائمہ کمیٹی کی پ پیخور جیل کی کم عمر قیدیانو پ جنسی توګه زوراولو معاملے روچتا کڑے وا او ددا الزام هم لگاولو چ پدی معاملے کی د جیل عملہ هم شامل ادا.
نو قدرمن اردن کو پنړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان د زندانونو په اړه یو شمېر مقالې راغلي دي چې غټي کې زموږ همکار مختار خلیل راټول کړي دي.
جیل یا بندیخانه لفظ بدات خود د ذهنی او بدني تکلیف او تصویر وړاندې کوي، خو په ځینو ملکونو او په خصوصي توګه د جنگ ځپلو ملکونو په بندیخانو کې عام طور سره د بندیوانو جون ډیر پتناروي. نن د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار بیگ نیوز نتورک کې افغانستان کې د جیلونو دننه په سیاسي قیدیانو د زور ظلم کېدو او په دوی د ذهنی او جسماني الون بلون تیرولو په حق له د اخبار د نامنګار د جی جکسن یو ډیر معلوماتي او تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخې د افغانستان په جیلونو کې تقریبا 80% سیاسي قیدیانو باندې سخت ظلمونه کیږي. مضمون لیکي چې داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې د جیلونو واکدارانو د قیدیانو مرای خفه کړي دي، د بجلی شارټونه ورکوي، دغه سیاسي قیدیان بے ستره کوي او چتونو پورې لوړندوي. مضمون زیاتوي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو امدادي دفتر او د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو دفتر نن یعنی د چهارشنبې په ورځ جیلونو کې قیدیانو سره د کیدونکو سلوک په باب له یو رپورټ خور کړی دی. دا رپورٹ د افغانستان د سلورو دیرشو ولایتونو ځینې د 28 ولایتونو په جیلونو کې د شپږو سمو نه زیاتو قیدیانو سره د شبو مرکو په بنیاد تیار کړی شوی دی. په رپورٹ کې ویلې شوی دی چې دغو شپږو سوو قیدیانو کې سلورو سوو قیدیانو سره شبو مرکو کې دوی د خپلو کرمو په حق لخه ادباري بیانونه تیر کړل. جی جکسن خپل معلوماتي مضمون کې لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د قیدیانو وهل او ټاکول او دوی سره ناروا سلوک کېدل د امروزه معمول جوړ شوی دی. د جیلونو د سروې نه معلومه شوې ده چې لوی شمېر قیدیان دولت اسلامیه سره یا د حکومت نورو مخالفه توندلارو ګوندونو سره د اړیکو لرلو په تورونو کې په جیل کې اچولې شوې دي. دوی نه د اقبالی بیانونو د اخستو د پاره په دوی ډیر زیات جسمانی او بدنی ظلمونه کیږي. بیگ نیوز نتورک کی چاپ شوی مضمون کې نور لیکلې شوې دي چې د افغانستان د جیلونو دننه په قیدیانو باندې کیدونکو ظلمونه هم د جیلونو د ځای ځایګي سره تعلق لري، لکه د کندهار ولایت په جیلونو کې په قیدیانو باندې ظلمونه د ملک د نورو جیلونو په نسبت زیات کیږي. د ملګرو ملتونو د ادارو په ریپورټونو کې لیکلې شوې دي چې د کندهار په جیلونو کې د قیدیانو د سا بندولو لپاره د دوی مرای خپکولې شي، د بجلی د شارټونو ورکولو نه علاوه د دوی نازک اندامونه مروړلې شي او چت پورې لړندولې شي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا هم لیکلې شوې دي چې د افغانستان په جیلونو کې د ټولو نه زیاته بد ورځ د تنکو قیدیانو وي. دوی سره د نورو قیدیانو په نسبت زیاته بد سلوکی کیږي. قیدیانو ته نه خود قانوني تحفظ حاصل دی او نه دوی ته اجازت شته چې ځان له وکیل ونیسي. د بشری حقوقو په باب له ملګرو ملتونو زنانه های کمشنری میشل بیچلټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په جنگ کې غیر افغان حکومت په جیلونو کې قیدیانو سره د کیدونکو خراب سلوک د مخنیوي پالیسی نافذ کړی ده، خو د دې د نفاذ اثرات لا نه دي ښکارا. میرمن بیچلټ زیاته کړه چې کال وړاندې افغان حکومت لوس کړو چې په بندیخانو کې به قیدیانو باندې د الون بلون تیرولو عمل ختمول شي. میرمن بیچلټ افغان حکومت ته ټینګه وینا کړې ده چې قیدیانو سره د کیدونکو ان کی سلوک د حقیقی حال معلومولو د پاره دی یو داسې قامی اداره جوړه کی چې هغه به پری وی او په ازادۍ او ایمانداري سره د جیلونو دننه قیدیانو سره د کیدونکو سلوک حال معلومه کی. نامنګار جی جیکسن بیگ نیوز نتورک کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې د افغانستان په قطبین مرختی د ولایت پروان کې د افغان فوج په اختیار کې د یوې بندیخانه په حالاتو فکرمندی ښکارا کړی شوی ده. وایي چې دغه بندیخانه کې د گنجائش نه زیات قیدیان اچولې شوی دي او ځینې قیدیانو له د ذهني تکلیفونو ورکولو د پاره دوی د نورو نه بیل اچولې شوی دي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استادی ټاډا میچی یا ماموتو ویلی دی افغان حکومت چې بندیخانو کې قیدیانو سره د ناروا سلوک د مخنیوي او پلټنو د پاره تیرو دو کلونو کې کم اقدامات کړی دي. ملګری ملتونه په دې خوشاله دي، خو دوی چې اوس هم په ډیرو قیدیانو ظلمونه کیږي او د دې د ختمولو د پاره افغان حکومت لا ډیر څه کول پکار دي.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د پاکستان او خیبر پختونخوا صوبې په ګډون په اپریل 28 نیټه باندې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د کمپاینونه پیلېږي چې درې ورځې به دوام ولري. تفصیلات مو د سرشاته ستوړندې کوي.
په 28 اپریل د ګول په ورځ به د پولیو رنس خلاف ټول هیواد کې درې ورځنۍ د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شي، خو د خیبر پختونخوا د پولیو رنس ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر امتیاز علی شاه ډیوته وای نورو ضلعو کې به دا کمپاین درې ورځې او تر 50 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي، خو پیښور کې به کمپاین شپږ ورځې وي او پړومبي ځل به تر 10 کالو عمر پورې ماشومانو ته ساسکي ورکړې کیږي.
خو چې کوم د پیښور د کمپاین دی دا لکه مختلف دی د نور ژوند د کمپاین نه، چې صرف په پیښور کې مونږ د 10 کالو پورې ماشومان په پیدایش نه 10 کالو پورې ماشومان ټول د ویکسین اچو، په نور ژوند کې ماغه 50 کالو والا ټارګټ دی او په ټول خیبر پختونخوا کې هم دی انکلودینګ مرج ډیسټریکټس. نو ټوټل زموږ ټارګټ څه تقریبا 7.5 ملیون جوړیږي، 75 لاکھ ماشومان او 42,000 پوری کسان به په دې کمپین کې سالي.
وای پی خبر کې تر 10 کالو پورې چې کم ماشومان په هدف شوی دي د غیش میرش 14 لاکھ ده، او د پولیو زت ساس کو تر څنګ به ماشومان ته د وټامین اے ساس کی هم ورکړي کیږي. وای دې طریقې کار کې ځکه بدلون شوه دي چې د پی خبر دریو سیمو شاهین مسلم ټاون لړمې او پلوسین نه چې بو کمی نمونه اخستل شوی نو لړمې کې د پولیو جراثیم ختم شوی دي، خو باقی دوو ځایونو کې اوس هم موجود دي او دغه شان تجربه وړاندې اسلام آباد کې هم شوی و او نتیجې مثبت راغلی وي. نو ځکه پیښور کې هم د ماشومانو عمر کې د 50 کال نه تر 10 کال پورې اضافه وکړې شو او د ماشومانو د رنزونو متخصص ډاکټر باور شاه وای دا تجربه به د پولیو رنز مخنیوي کې لوی لاسو کی.
بده باندې سټډي بهر هم شو، بهر لندن امپیریل کالج آپ لندن هغه په سټډیو کې چې رقم ځکه دا ډیر زیاتی نو الته کې تاسو د کولای شي چې لګلوې ماشومان ته عمر کولای شي د لسو کالو پورې د دیو جنا چونکی په پیښور کې په دوه ځایونو کې شاید مسلم ټاون او په لسو کې دي کې دا دی کافي پازیټیو راځي نو د دې لپاره په پیښور کې دې الله لس کالو پورې چور کې نو کافي فائدہ به شي دینا
بل خو د پولیو ساسکو ورکونکو د تحفظ لپاره بس لور ډیر زره پولیس هم خپل ذمہواری تر سره کوي او ډاکټر امتیاز وای نس دې ورځو کې انکاری والدینو کې د دریو نتر سلور زرو پورې کمیرا غلې ده خو اوس هم داسې والدین شته چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد ساس کې ورکول نه غواړي د روان کال ډومبو سلور میاشتو کې پاکستان کې شپږ د پولیو کې سونه سرګن شوې دي چې پکې سلور د پښتونخوا صوبې هنګو بنو باجوړ او خیبر کې دي او دوه نور یو کراچۍ او بل لاهور کې دي پولیو رنز اوس ټولې نړۍ کې ختم شوې ده او صرف دوه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او ماهران وای د پولیو علاج نشته خو د مخنیوي هم دغه یو لار ده چې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکړي شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل د دې خبرونې وروسته به د ځوانانو خبرونه یا یوت خبرونه د نایلا محمد سره په سپورتس باندې نن واوري تاسو هم کولی شئ چې پکې برخه ولرئ تاسو قربانه وو زمونږ شهید
او زه مجاهد جوان
او زموږ پروډوسر وو بختور شاه تاسو ټولو ته هم مننه کوو او په لوی الله مو سپارو